پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د افغانستان په وخت غرمی دولس بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمباین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانونه سرغړونه ده. نور راپورونه هم لرو. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې راسره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. لومړی وار د خبرونو چې احمد تکل چمتو کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پای ته رسیدلي او نن او سبا د چوپتیا ورځ ده. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د اوو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي او د امریکا ولسمشر وایي د پاکستان او هند مشران یې هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه تیره شپه پای ته ورسېدل او نن او سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی ازادۍ راډیو ته وویل که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعت نه کړي له 500 تر 1,00,000 افغانیو پورې نقدي جریمه کېدای شي. د دې دورې له پیل سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او کمپاینی اعلانونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په سلمترۍ کې باید د هیڅ کاندید عکس ونه لیدل شي. ټاکل شوی چې بل سبا یعنې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیاتو افغانانو د رایې ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي او د رای ورکولو په ورځ به په ټول افغانستان کې د رای ورکولو 4942 مرکزونه پرانیستي وي. طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته د فعالیت د پیل اجازه ورکړې. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې رامنځته شویو ستونزو او د طالبانو او WHO د پلاو ترمنځ د پرله پسې غونډو او خبرو په نتیجه کې د دې سازمان بشری او روغتیایی فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوې ده. طالبانو په اپریل میاشت کې د WHO او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر فعالیتونو بندیز لګولی و او هغه مهال یې ویلي و چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال د دې نړیوالو مؤسسو د مشکوکو فعالیتونو په خاطر د هغو د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15 نیټه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته هم د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې وه. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د اوو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایز چارواکي وایي دا سرتیری تیره شپه د پښتونکوټ د دهنه دره سیمې د اوبو په بند کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 10 تنه وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي دي. د مرستندویو ځواکونو له رسېدو سره سم موږ د دښمن حمله په شاو تنبوله. په جګړه کې له 10 زیات طالبان مړه او ټپیان شول. 8 تنه سرتیري د هیواد د دفاع په خاطر شهیدان شول. د یورش په وینا په دې نښته کې 4 نور سرتیري هم برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرون آوری. تاکل شوید چه دی امریکا دی ملی استخباراتی اداره سرپرست مشر جوزف مگوایر نن ده هغه شکایت پا ورانده چه په نتیجه که دی ولسمشر دونالد ترامپ د استیزا ورانده وشو د سپین مانه دی چلن پا اره پا کانگریس که خبری وکری. ویل که گی ده شکایت چه محتوی تر اوسه هم پتا ساتل شوی دی ولسمشر ترامپ د هغه تلیفونی مکالمه په اړه شوی چې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلینسکی سره یې کړې ده او په هغه کې زلینسکی هڅولی چې لوی څارنوال او د ټرمپ له شخصي مدافع وکیل سره په ګډه د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. بایدن د 2020 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ د سیال ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید دی. تمه ده چې مګوایر به نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجو د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې علني غونډې ته حاضر شي او 2 ساعته وروسته به د سنا د استخباراتو په کمیټه کې خپل اظهارات واوروي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافونو د حل لپاره کار وکړي. ښاغلي ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د له دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات اوار کړي. پاکستان او هند له 1947 کال راهیسې درې جګړې کړي چې دوی د کشمیر پر سر وې. د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د اګست په 15 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ موقف واخیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د کشمیر مسله راپورته کړي او حتی ویلي دي چې ټرمپ کولی شي په دې مسله کې د منځګړي رول ولوبوي، خو هند د بهرنیانو مداخله رد کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ پر تهران د فشارونو د زیاتولو په لړ کې د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې ځینې جګپوړي ایراني چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي که د مهاجرت په نیت وي که د سفر متحدو ایالاتو ته له ننوتو منع کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه د ښاغلي ټرمپ له قوله ویل شوي دي چې وایي امریکا ته له محدودیت پرته د دې کسانو ننوتل به د دې هېواد ګټې زیانمنې کړي او باید مشخص بندیزونه، محدودیتونه او استثناعات پرې وضع شي. ټرمپ په دې اعلامیه کې د ایران حکومت په داسې چلند تورن کړی چې په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې سوله او ثبات ګواښي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي.
له احمد تکل نه په مننه. قدر منوریدونکو، تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدلی شئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د کونړ اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې د رایو د مرکزونو امنیت ته جدي پام وکړي.
خپل ولسونو ته یو ډاډمن امنیت ونیسي ترڅو په امنیت په فضا کې ولسونه ولاړ شي او د خپل خوښې نومان ته رای ورکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان مشرانو ته وویل چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د هواري لپاره سره کار وکړي، او په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیس پروګرام. او د هم د خبرونې لومړی موضوع، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی ته راپورونه رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین په توګه وسایل کارول شوي، خو دوی به په دې برخه کې جدي برخورد وکړي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باندې نیوکه کوي چې نه دي توانېدلي شکایتونو ته په سم ډول رسیدنه او قانون عملي کړي. امید ظاهر مل چې همدا اوس د کابل سټوډیو را سره دی او دغه غونډې ته ورغلی و په دې اړه جزئیات راکوي. ظاهر مل صاحب، مهرباني وکړئ که جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
سلام ترمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تیر شپې 12 بجو راهیسې د ټاکنو د نوماندل پته د 2019 کال د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د سکوت دوره پایل شوه، خو یو شمېر اندېښنې په دې برخه کې شته چې شاید په دې برخه کې هم لالبته د سکوت په دوره کې هم کمپاین نه وشي. په دې اړه باندې نن د ټاکنې شکایتونو کمیسیون یو غونډه نیولې وه د رسنیو سره، خو د دې په چوکاټ کې ما وغوښتل چې د کمیسیون له غړیو سره یو ځانګړې مرکه ولرم. د هغوی د البته د معلوماتو له اړخه دوی وایي چې ټاکنو شکایتونو د قانون له مخې سکوت دوره کې له هر ډول وسیلې د کمپاین په توګه باندې کار اخیستل دا له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار راسره ورکه کې وویل چې ټولنیزې رسنۍ هم د تبلیغ د الې په توګه باندې کارول کیږي، او دوی له دې تیر شپې راهیسې په دې برخه کې د سو پیښو شاهدان دي، او همدا ډول دوی خبرداری ورکړ که چیرې هر هغه څوک قانوني سرغړونه کوي شي دوی به پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دوی ویل چې هر ډول راغونډېدنه یا هم راټولېدنه او ترخوای تبلیغ د سکوت په دوره کې کمپاین شمیرل کیږي او له قانون سره غړونه ده. د خغلی رویدار له قوله چې د سکوت د دورې هدف هم دغه دی چې خلک د نوماندانو ټول هغه برنامې چې په دغه دومره وخت کې یاد په 1350 ورځو کې وړاندې کړي دي په هغه باندې فکر وکړي او هغه نو وروسته بیا د خپل خوخي نومان ته رائے ورکړي. همدا ډول د سکوت د دورې بل هدف د ټول هغه تبلیغاتي موادو راټولېدل دي چې کمپاین پر شوې ده او خلکو ته له دې لارې هم خپل برنامې وړاندې کړي دي، هم له خلکو ترې غوښتنه کړي. خو بدبختانه بیا هم په کابل کې البته د دوی له قوله چې کابل کې دوی داسې پیښې لیدلې دي چې لا هم د مرکزونو نږدې پوسټر شته دی او همدارول د ښار له ډیرو لرې سیمو څخه هم دوی معلومات ترلاسه کړي چې هیڅ نومان تر اوسه پورې خپل هغه تبلیغاتي مواد چې په ښار کې رازړولې نه دي راټول کړي دي. د دوی له قوله چې د ټاکنو په ورځ د رای مرکزونو یا هم د رای ورکونې محلونو ته نږدې سلمیټری کې هر ډول تبلیغاتي الک لیدل کیږي، هغه کمپاین شمیرل کی او قانوني سرغړونه ده.
مبارزه یا کمپاین ده کپټو کپټورنیزو شبکو کې تر سره کیږي او کده وړو د غټ جلسو له ادرسه تر سره کیږي. دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې تر سره کو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې غوی ټول مطبوعات او ټول د شبکې له کنټرول لاندې ونیسي او کچرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کوي دا جدي سرغړونه ده او د توا موږ رسیدګي کوو.
همدا ډول خغلی مرویدا سازما بل بحث د شکایتونو په اړه باندې چې په 1350 ورځو کې کومې ډلې د بل ډلې پر وړاندې ذات شکایتونه ثبت کړي دي او د قانون نه ډیره سرغړونه شوې ده. هغه یادونه وکړه چې د دوو هاو ډلو خوا چې همدا اوس په قدرت کې دي، یعنی ارګ ولسمشری ماڼۍ او همدا ډول اجرائیه ریاست، د یو بل پر وړاندې ذات شکایتونه ثبت کړي دي. سلور نوي موارد دوی ذکر کړل چې په دې برخه کې ثبت شوي دي. او ما لدوی نه بیا ترمان سره یو پوښتنه بل ده کولا چې د دوی اقدام د هغه کسانو پر وړاندې چې سرغړونه یې کړې ده څه و؟ د هغه له قوله چې دوی د ثبات او همپالنې د ډلې دوه غړي تر 50,000 افغانۍ چې هغه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو خو ده او همدا ډول د سولې علي شورا رئیس تر 50,000 افغانۍ جریمه کړي دي، او د دولت جوړونکو د ډلې بیا درې غړي چې یو وزیر دی برحاله او دوی بیا سلاکاران دي د رای ورکولو له حق څخه محروم شوي دي. بل ورته بیا د ټاکنو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټ ټونه اندېښنه خي او همدا ډول غوښتنه کوي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون باید د سکوت په دوره کې ټول هغه موارد چې تبلیغ شمیرل کیږي جدي ونیسي او قانوني برخورد وکړي. دوی له نوماندانو هم غوښتنه کوي چې سکوت دورې ته احترام وکړي او څه ډول چې قانون امر کوي هغه ډول کړنه ترسره کړي. دوی اندېښنه مخایي چې شاید له دې کبله سکوت دورې ته ډیر زیات احترام ونشي چې ټاکنیز شکایتونو کمیسیون قانون هغه ډول چې اړین دی عملي کړی نه دی.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل و چې ویلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر راپورونه رسېدلي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین په توګه وسایل کارول شوي، خو دوی به په دې برخه کې جدي برخورد وکړي. نو همدې موضوع ته ادامه ورکوو. زموږ بل همکار اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې را سره دی. له اکرام صاحب څخه چې د کابل ښار ته وته او واټونه او سرکونه باندې د حالت لیدلې ده، د پښتنو کوچه آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې کوم خبره کړې ده چې وسایل کارول شوې دي او په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، حالت څنګه په خار کې وایا؟ تصویرونه عکسونه دا راټول شوې دي که څنګه اکرام صاحب؟ لا هم پر واټونو او سرکونو د نوماندانو عکسونه ځړېدلي.
ډېره مننه تورمان صاحب. هغه څه چې په ښار کې موږ ولیدل د زیات شمېر نوماندانو تبلیغاتي عکسونه او همداراز بینرونه لا هم په خپل ځای باندې ځړېدلي پاتې دي په واټونو باندې په چوکونو کې. خو په ټوله کې په 2019 کال د دغه انتخاباتو د کمپاینونو له پایل نه کمپاینونه پیکو تر ډېره دغه تبلیغاتي پاڼې نه لیدل کېدې په ښارونو کې. خو کومې وي چې لګېدلې دي د کابل په ښار کې هغه په خپل ځای باندې پاتې پاتې دي. انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د سکوت یا د چوپتیا په دغه اتسلوي ساتونو کې نوماندان مجبور دي چې خپل دغه عکسونه ټول کړي که د ټول خار نه وي لږ لږ لاغه سیمونه چې هلته د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه او محلونه دي هغې ته په یو کیلومیټر کې باید هیڅ ډول د هیڅ کاندید عکس یا تبلیغاتي پوسټر ونه لیدل شي او که ولیدل شي نو دغه نوماندان به دوی نقدي جریمه کې ځکه د دوی په وینا باندې چې دا انتخاباتي سرغړونه بلل کېږي او کاندیدانو هم له دوی سره ژمنه کړې وه چې دوی به په یو کیلومیټر کې دغه عکسونه نه پرېږدي. او د انتخاباتو له ورځې نه وروسته بیا کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې مجبور دي چې د ښاروالۍ سره د کابل ښاروالۍ سره یو ځای په ګډه باندې دا ټول ښار عکسونه خپل ټول کړي او د ښاروالۍ سره په همکارۍ باندې.
ډېر ډېر مننه اکرام الله اکرام وو چې په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چوپتیا د دورې په اړه د ښار د حالات په اړه راپور راکولو. قدرمنو اورېدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه نشر ته چمتو دي چې رحمت الله افغان جوړ کړی دي.
له بامیانو به سږ کال 3200 تنه کچالو نورو ولایتونو او نورو هیوادونو ته صادر سي. دغه کچالو اقتصادي ارزښت 15 میلیارد افغانۍ اټکل سوی. د بامیان ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب محمدی وای په دغه ولایت کې د وروستیو ورښتونو لامله د کچالو په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله 60% کې زیاتوالی راغلی. د ښاغلي محمدی په خبره په تیرو کلونو کې به د بامیانو کچالو د افغانستان یو شمیر ولایتونو او ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېدل، خو سږ کال ټاکل شوي چې آذربایجان ته هم صادر سي. ټاکل شوي چې روان کال د افغانستان یوولس ولایتونه د زنجیروي بڼوالۍ پراختیا د پروژې نه برخمن سي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژې ارزښت 15 میلیونه ډالره کېږي او په لومړي سر کې به دغه پروژه په میدان وردګو ولایت کې عملي سي. د ښاغلي تسل په خبره دغه پروژه به بڼوال او بزګران وهڅوي چې زیاتې شنې او سړې خونې جوړې کړي او دغه کار به د یوولسو ولایتونو د سبزیو له صادراتو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د لومړي ځل لپاره له نباتي آفاتونه د مخنیوي د تشخیصیه او وقایوي لابراتوار مرکزونو د جوړېدو کار پیل سو. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د دغه وزارت بزګران د نباتي ناروغیو له ستونزو سره مخ وو. د نوموړي پوینا دغه مرکز به په ماډرن او عصري وسایلو سنبال سي چې په فعالیت سره به د دغه ولایت د بزګرانو ستونزې راکمې سي او له کرنیزو صادراتو سره به مرسته وکړي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر اتاوي افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 93 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1501 افغانۍ.
او د همي وا بهرنۍ موضوع د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان مشانه سوالي چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د اواري لپاره سره کار وکړي. ټرمپ د خبرې پرون ژورنالیستانو ته په وینا کې کړي. صفی الله ستنګزي د موضوع تعقیب کړي د اوس را سره په استودیو کې دی. مهرباني وکړئ ستنګزي صاحب په دې اړه باندې راته جزئیات راکړئ.
مننه کوم ترمن صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تر وینا وروسته ژورنالیستانو ته په بیلا خبري وینا کې کانفرنس کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره وکړله. ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره په بیلابیلو لیدنو کې له هغو دواړو غوښتي دي چې په خپلو کې هر څه اختلافات چې لري هغه هوار کړي. د کشمیر مسله دا او که نور مسایل دي د سرحد ترمنز نورې ستونزې دي. د لدې مخکې هم یعنی وړ مورز د سپتمبر په 13 باندې صدر اعظم نریندرا مودي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ولیدل. په یو غونډه کې د خبریالانو په وړاندې پوښتنې هم ځواب کړلې. هلته هم ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار وکړ چې دغه دواړه ګاونډي هیوادونه باید خپل اختلافات هوار کړي او د کشمیر په مسلې کې د سره ګډ کار وکړي څو د دوی دغه مخالفتونه هوار شي. د ویل دي چې د پاکستان او هند هیوادونه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي او باید چې سره کینی. د سپتمبر په 16 باندې ویلي وو چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان دي سره کینی او دغه لیدنه د په خبره باندې د هیله څرګنده کړه چې ډیر زیات اختلافي مسایل دوی ترمنځ هوار کړي. ولې دغه مسایل رامنځته شول؟ ځکه چې پاکستان وروسته لاغه چې د اگست په 15 باندې د نریندرا مودی په مشرۍ باندې نیو ډیلی د کشمیر کورواکي ورختمه کړله، هم په کشمیر کې او هم په پاکستان کې دغه کار زیات مخالفت شو. له هغه وروسته د پاکستان ټول تمرکز په دی و چې هند ګرامو بولی او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو چانس و د پاکستان لپاره چې وکولی شي د هند موقف تضعیف کړي او د نړیوالو څخه وغواړي چې د هند په وړاندې راپورته شي. خو ویل کېږي چې ډیر زیات څه نه دي ترلاسه کړي تروسه پورې او په همدې خاطر باندې هم تروسه پورې د کشمیر په اړه باندې ډیر زیات جدي څه غبرګون نه دی ښودل شوی.
بله، ستنګ دې سب د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه ویلي د کشمیر د لانجې په اړه دغه نظر څه دی په دې باندې؟
لکه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په خاطر تللی دی نیویورک ته، په څو بیلابیلو غونډو کې د خبرې کړې دي او د کشمیر په اړه باندې د خپل مسایل څرګند کړې دي. د ویلي دي چې د اگست 15 رئیس په کشمیر کې وضعیت د خبره ډیر زیات سخت دی، ګرزبندیز لګول شوی دی، خلکو ته خلک وږي دي، روابط نشي ساتلی، یو بل سره خلکو باندې ډیر سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ویلي دي چې د هند دریزی حل ته ډیر زیات خندلای دی او د ویلي دي چې باید ټول سره راپورته شي او له هند وغواړي چې دغه مسایل ټول حل کړي. د ګرزبندیز مسله راخسته ده چې باید دغه مسله هواره شي. خو د سخکاری چې اورس لغه چې په هیوستن ټکساس کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په ډیره لوی غونډه کې سره برخه واخیستله، تر هغه وروسته عمران خان یو بیل کانفرنس ورکړ او ویل چې د نړۍ لغبرګونه زما یو سیم د کشمیر په اړه باندې او دغه خبرې کړي دي او ویلي دي چې باید چې نړۍ د هند په وړاندې راپورته شوی وي او د هند د کشمیر مسله یې راپورته کړې وي، خو دوی ویل چې دغسې یو کار ونه شو.
ډیره ډیره مننه صفی الله ستانکزی او په دې اړه معلومات راکول چې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان مشرانو سره ولي چې د کشمیر پر سر د خپلو مخالفتونو د واري لپاره سره کار وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو بیا هم انتخاباتي مسایلو ته مخه کوو. د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چمتووالي 2 میاشتې څرنګه تیر شوې؟ په انتخاباتي سیالیو کې د ولسمشرۍ د نوماندانو کړنې څنګه وي او پر انتخاباتي سیالیو امنیتي ستونزو څومره اغېز کړی و؟ نصرت پارسا په دې راپور کې له انتخاباتو وړاندې ستونزو او لاسته راوړنو ته لنډه کتنه کړې چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزي چې دا اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دا وړاندې کوي.
محمد فرید،
چند سال میشه اینجا با اسم سازی میکنی؟
تقریبا 48 سال میشه.
48 سال؟ چند سال سن داری خدا؟
54. والله ما خاطر جالب نداریم.
محمد فرید د کابل د کارت سخی سیمه په یو کوڅه کې لاته چلوه کلون را پدې خو بایسکلونه جوړوي. څلور 50 کاله عمر لري او د اته کسیزه کورنۍ سرپرست دی. هغه د ولسمشرۍ په دریو تر سره شو یو ټاکنو کې رائے ورکړي، که څه هم دا سړی وایي چې تر دې دمه یې په دستخوان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، خو د میزان میاشتې د شپږمې په ټاکنو کې به رائے ورکړي. دی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو د 2 میاشتو په لړ کې په خپلو سیالیو کې هیڅ قناعت ورکوونکې برنامه نه ده وړاندې کړې. د محمد فرید انتقاد دا دی چې د دغو انتخاباتو د 2 میاشتو په سیالیو کې د دې پر ځای چې خپل برنامه او طرحې له خلکو سره شریک کړي یو پر بل یې کنایې ویلې دي. دا وایي دا کنایې له کوڅو او بازارونو زده کړي، که دومره یې فکرونه روښانه دي دوی به دا خبرې نه کړلې. زما په شان بې سواد خلک به له دوی څه زده کړي چې یو بل وهي او تخریبوي؟ انتخابات خو 15 کاله وروسته بیا ترسره کیږي، داسې کار دې وکړي چې خلک ترې دفاع وکړي او په نورو دورو کې هم ورته رایه ورکړي، برنامه دې ولري او خلکو ته د هیلې ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د ولسمشۍ نوماندانو ترمنز انتخاباتي سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د اسد میاشتې په شپږمه پیل شوې وې. پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د ولسمشۍ انتخاباتو نوماندان د خپلو برنامو د شرحې لپاره ښه فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د انتخاباتي سیالۍ تر نورو انتخاباتو دا انتخاباتي سیالۍ تر نورو انتخاباتو کمرنګه بلل شوې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده سمیرا راسوایی د انتخاباتي سیالیو پر مهال د سولې تودو خبرو له امله دغه سیالۍ کمرنګې وي. نوموړی وایي کېدای شي د دغو سیالیو د کمرنګوالي له امله خلک د قومي او شخصي اړیکو پر اساس نوماندان ته رای ورکړي، نه د برنامې له مخې.
ما را اینجا نگران میسازه که مردم باز
دا وایي موږ دلته اندیښمنوي چې خلک به بیا هم د سمت، قوم او تیرو له مخې رایه ورکړي، نه د برنامې له مخې. آن دا چې په ځینو ولسوالیو کې خلک دغه نوماندان نه پیژني. زابل یوه بیلګه ده چې د دغه ولایت په مرکز قلات ښار کې د دوو نوماندانو دوه پوسټرونه چې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دي نصب دي او بس. د انتخاباتي سیالیو د کمرنګوالي سربیره د دغو سیالیو دوه میاشتنۍ دوره له امنیتي ستونزو سره هم مخ وه. تر دې وړاندې ځینو انتخاباتي ټکټونو ویلي وو د امنیتي ستونزو له امله یې ونه شو کړی د افغانستان زیاتو سیمو ته لاړ شي او خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي. په دې دوره کې دوه سترې امنیتي پیښې هم وشوې. په دې وروستۍ کې په پروان ولایت کې په یوه انتخاباتي ناسته کې د انتحاري حملې له امله 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ اونۍ کې د دولت ساز ټاکنیزې ډلې مشر محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر حمله وشوه چې په دې پیښه کې 40 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. فیفا وایي دا دوه حملې او نورې امنیتي ستونزې په انتخاباتي کمپاینونو کې د خلکو پر پراخ حضور یې هم اغیز کړی و. بل لور ته بیا امنیتي ستونزو او خطرونو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر چمتووالي اغیز کړی و. د کمیسیون ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو لیک له مهالویش درې ورځې وروسته پای ته ورسوه. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کمیسیون همدا ډول ونتوانید د رای ورکوونکو نوملړ د رای ورکونې په مرکزونو او محلونو کې راوځړوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه مونږ ونه شو کړلی چې تقویتي ثبتنام چې کله مونږ وکړ او دغه بیرته په مراکزو کې نشر کړو. متاسفانه چې مونږ ته په وخت سره د ولایتونه مواد انتقال نه شول، مونږ ونه شو کړلی دغه مورد چې نور مونږ ټول مهالویش تدبیر کړی ده، بسته بندي ډېره منظمه شوې ده او همدارنګه انتقالات په ښه شکل باندې روان دي.
امنیتي ننګونو هم د رایو د مرکزونو په خلاصون اغیز کړی دی. که څه هم د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ټاکنو د امنیت د ټینګښت خبر ورکړی، خو په دغو ټاکنو کې د رای ورکونې د مرکزونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په تیرو ټاکنو کې د رای ورکونې د مرکزونو شمیر له 2000 پورته و، خو په روانو ټاکنو کې دغه شمیر 15300 ته راکته شوی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو مرکزونو څخه 3902 مرکزونو د امنیت د ټینګښت خبره کړې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په دومره شمیر کې د مرکزونو تړلي پاتې کېدل د ټاکنو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي.
مسل مستقل انتخابات مکلف است در هماهنگی با شرکا
دا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د اړوندو بنسټونو په مرسته په ټول هیواد کې خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړي. له بده مرغه چې امنیتي ننګونې به په ټاکنو کې د خلکو په ګډون هم اغیز ولري. بلاندښنه چې پر ټاکنو د څار بنسټونو لخوا مطرح کیږي هغه ټاکنو ته د خلکو نه لیوالتیا ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي حکومتي بنسټونو نوماندانو او حکومت پر ټاکنو د خلکو د باور زیاتولو لپاره بنسټیز کارونه نه دي کړي. د دغه بنسټ ویان زبیر حبیبزاده ازادي راډیو ته وویل تیرې ټاکنیزې درغلۍ او د 2014 کال په ټاکنو کې د حکومت لخوا د شویو ژمنو نه عملي کېدل هغه عوامل دي چې پر ټاکنو یې د خلکو باور کم کړی دی. په ټاکنو د څار بل هغه مسله ده چې په راروانو انتخاباتو کې د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د فیفا او ټیفا په ګډون د څار یو شمېر بنسټونو د مالي امکاناتو د کموالي له امله په دغه ټاکنو کې خپل څارونکي کم کړي دي. د افغانستان د رڼو ټاکنو د مؤسسې یا ټیفا وایاند زبیر حبیبزاده وایي د مالي ستونزو سره سره به دغه بنسټ د راروانو ولسمشریو ټاکنو د څارنې لپاره 3500 څارونکي وټاکي.
متاسفانه این بار جامعه جهانی حمایت‌های لازم را از برنامه نظارتی نداشته و ما هیچ نوع کمک مالی یا هم
دای وای لبعد مرغه چې د نړیوال ټولنه د څارنې له پروګرامونو څخه لازم ملاتړ نه لري او موږ په دې برخه کې هیڅ ډول مالی مرسته نه تر سره کړي، خو موږ بیا هم د یو ملي بنسټ په توګه هڅه کوو چې پر اتلونکو ټاکنو کې 3500 څارونکي ولرو، خو هغه څه چې کولای شي د روانې ټاکنې د 2014 کال له ټاکنو بیل کړي هغه د رای ورکونکو لپاره له بایومیټریک دستګاه څخه ګټه اخیستنه ده. که څه هم د څار یو شمېر بنسټونه او سیاسي جریانونه د دغو دستګاو د کارونې پر څرنګوالي نیوکه کوي، خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک څخه کار اخیستنې د ټاکنیزو درغلیو زیاتره لارې محدودې کړي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ په خبره په روانو ټاکنو کې د رای ورکونکو نوملړ بدلون موندلی او د هر رای ورکونکي نوم د کمیسیون په ویبپاڼه کې خپور شوی دی، خو له دې ټولو ننګونو او مختګونو سره سره ټاکل شوی چې د څلورم ځل لپاره ولسمشریزې ټاکنې د شنبې په ورځ د تلې په شپږم نیټه ترسره شي. بله تورمان صاحب.
بله مننه فیروزه عزیزی له رخیز راپور څخه. قدرمن اوریدونکو د افغانستان په وخت 12:30 بجې شوې. احمد تکل ستیجو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه تیر شپه پای ته ورسیدل او نن او سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که هر کاندید د چوپتیا اصل مراحت نه کړي له 5000 تر 1,00,000 افغانیو نقدی جریمه کېدای شي. طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته د فعالیت د پیل اجازه ورکړې ده. طالبان وایي د طالبانو او WHO د پلاو ترمنځ لپاره پسې غونډو وروسته د دې روغتیایي سازمان فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوه. د فاریاب امنیتي چارواکي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د 8 تنو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ییز چارواکي وایي په دې جګړه کې 10 تنه وسلول طالبان هم مړه او ټپیان شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې سرپرست مشر جوزف مکوایر نن د هغه شکایت په وړاندې چې په نتیجه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا وړاندیز شوی د سپینې ماڼۍ د چلند په اړه د کانګرس د استازو په جرګه او سنا کې خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي دي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافونو د حل لپاره ګډ کار وکړي. او ولسمشر ډونالد ترامپ پر تهران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ځینې جګپوړي ایرانی چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي که د مهاجرت په نیت وي که د سفر امریکا ته له ننوتو منع کړي.
مننه کوم خغلی تکل. قدر من اوریدونکو د وخت کمخ لا ملوونه شو کولای شي د کونړ ولایت څخه د ټاکنو په اړه راپور د تخپور کو. ان شاء الله په نور خبرونو کې به دا راپور د تخپور کو. اوس هم د مخکخو خزو اونیس پروګرام چې فرشته غنی چمتو کړی دی.
مخکخ خزی
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د مخکخه خزې د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. به هم خوشاله يم چې د یمنې په مخکخه خزو خبرونه کې زه مریم توخی تاسو درنه چوپړ کې زره شوم. دوستانو به هم ادرنه میلمانه را سره د اغلی ګلالی محمدی په ولس جرګه کې د اورزګان ولایت استاسي دوی سره به دوی په کارونو او پکړونو او د چي خزو ته څه کارونه کړی دي بحث بلرو. په پیل خو دې ته خرغلاست مغلی محمدی تاسو خرغلاست په خیر اخلي.
ډیر مننه شوندې وسه. زه هم خپل وار سره خپل نیکی هلی او سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو او پتیره بیا کچيري اورزګاني ولس زما ژغوري خپل سلامونه او نیکی هلی ورته تقدیموم.
انا کو عرب شو غلي محمدي لمړي پختنه و داسې مطرح کو چې اساس په ذکر په اړه معلومات واخلو. دوستان به پوښتنه چې تاسو د کوم ځای را پیل کړی دا او تر کومه کچې مو ذکر کړی.
بله ذکرې زکر مو د دې یو ځای څخه شروع کړی دی په دې یو ټولنه کې په دې یو ځای کې چې حالت د خويندو د پاره د تعلیم د درس زمينه نه مو مسايده په دې یو کلی کې مې هتا د زکر شروع کړی دی. لومړی سر کې کوم د اول سیم څخه مې زکر نه شروع کړی تر درې سیم په پوري مې نه دی ویل ورسته په سلرم سیم کې مې ارتقایم دي د یو امتحان ورکې چې د اول دوه مدریم چون یو څه سیم مل وړو نسبتا اول سیم ته او ما ډیر زکر چې دی هغه د ډیر کوچنیوالي څخه خپل پلار باندې په کور کې زده کړې کولې او هغه ته هر څه شولې و. نو کله چې په لومړي سر په څلورم ټولګي کې شاګرد اسولم هغه هم خوشبختانه دوهم نمره ومه او په ډیر ښه شکل مخته تللم. نو بیا هم دا رقم مخته روانوم چې بیا په نهم سینف کې د فامیل د خوا څخه بیا راوګرځول سموم چې د شوز د پاره بس هم دومره تعلیم بسته چې دوی کولای شي په دغه تعلیم باندې هم خپل اولاد یو څه پاینده کې وروښوي. نو نور هغه خاطو سبق یو ځای زده دی او یو ځای پیدا کولای شي. نو نور بس ته تعلیم ته ضرورت نه لري، ته باید په کور کې کښېنی. نو بیا یو کال لپاره چون علاقه می زیاته و د تعلیم او د درس سره دا وجدان می دا نه جواب ولا چې زه باید په کور کې کښېنم، حتی می زیاته کوله. بیا می د بیسوادی یو دوه د سواد زده کړ دوه کورس می کور کې خلاص کړل او د سیوچلرن د موسی د کوچنیانو د می د تعلیم د پاره په کور کې کورسونه خلاص کړل. بیا په هغه باندې یو کلن کار می په هغه باندې تیر کړ او د دې تر څنګ لکه څنګه چې زما د فامیل علاقه په دې باندې و چې لورې باید د کورس کارونه هم زده کړي، نو هغه تر څنګ می ډېر ښه کارونه می هم زده کړل. غاړې می زده کړې د کور نور کارونه می هم زده کړل، هغه می هم کوله زده کوله. خو د دې تر څنګ چې بکله د شپې فارغه کېدلم بیا د پلار سره کښېنستلم، هغه بیا هم دغه د مکتب د نه هم سیم درسونه کتابونه راته ویل چې دا بیرته زده کړم او ځان شو آماده کړم. دغه یو کال په تیرېدو سره بیرته می کورنۍ ته دونده وشوله چې زه دومره علاقه لرم د درس او د تعلیم سره چې تاسو څنګه زما مخنیوي کوي ماره ګرځوي. خو په خوله باندې می څه نه دی ورته ویلي، په کار په کار په شول باندې می دوی دې ته راضي کړل چې دوی بیرته ماته مکتب ته اجازه راکړي زه ولاړ سم مکتب. نو دغه څخه ورسته مکتب ته دولسم څخه فارغ سوم، دولسم د زده کړو څخه ورسته بیا د زموږ په داسې ټولنه کې چې هغه خوندي نوړي ودانه پرې چې درس وایي، نو بیا هغه اکثریت مندي د دې علاقه مندي وي په ملونه چې لوري به ډاکټر اوسي. د پلار یوازنه یارمان می همدا و چې د لور می سپینه چپنه اغوستي وی او زی ووینم. نو بیا د کندهار د صحیح علوم انسټیټیوټ کې می امتحان ورکې خوشبختانه لته کامیاب وسوله. ما واغ زده کړې دوه کلنه قابلیت می حالت ویله او د دې تر څنګ چې قابلیت می ویله په اضافه وخت کې می په مختلفو روختونو کې کار هم سره کوي د رضاکار په حیث باندې چې علاقه می زیاته و چې زبېت کار زده کم کار وکم هلته می کار هم کوي. او د ورسره د هغه څخه د وخت په تیرېدو سره سو وخت تیر سو علاقه می د کوچنیوالي څخه پدې کې و چې زه باید یو څوک وسم پیندک او زه باید ورسره کار پدې پېدم چې زه باید سیاست دګر تولاړسم. چون علاقه می په سیاست کې و بیا می ورسره حقوق بونځي هم شروع کړل. حقوق بونځي می هم ویل چې د مسلک سره بیرته رابط پیدا کی او زه بیا هغه دګر کې کار وکولای سم، ځکه چې یو خو د فامیل کوم هغه علاقه و ارمان چې د پلار می درلودي خدای خدای جل جلاله دې پلار جان وبخښ خدای دې شور سره وکي. دا غ ډیر علاقه ام دا و اغه ارمان می هم نو سپری شولای او کوم ارمان چې می خپل درلود یغه می هم نو قربانی کولای. نو بل اخر دی پایل ته ورسیدم چې دواړه به تعقیب کوم چې خوشبختانه دواړه می هم تعقیب کړل او دواړه هدف ته ورسیدل.
ډیر ښه. تاسو یاده ونه وکړه چې البته تاسو په داس ټولنه کې وای چې البته خسته اجازه نه ورکول کېده حتی زده کړې وکړي، څنګه په داس ټولنه کې خلک راضی کړه کورنۍ او د ټولنې وګړي چې تاسو سیاست ډګر ته یعنی مخه کړو ځان مقاندید ک
نو هغه هم الحمدلله دې ځای ته ورسېدل چې فامیل می په شکل د اشکال راضی کی او دا می ورته ویل چې زه راونوزم زه کارونه کوم د احمد لوراونوزی د محمود لوراونوزی دوی کارونه کې نو موږ څنګه کولای شو چې پاینده کې موږ یو جوړ آباد افغانستان ولرو. ما مور دې مشخص دا ویل چې یو وکیل ستاسو د کور ووسی او څوک ستاسو د کور ووسی په دې باندې باید تاسو افتخار وکړي فخر باندې وکړي چې زه په دومره سخت شرایط کې بیا هم دې ته زړه ش کوم راوز مزه د ټولنې سنځي وینم چې موږ ټولنه په کوم حالاتو کې قرار لري. خو بیا هم باوجود د دونه سنځو باوجود د دونه مشکلاتو بیا هم ماته دې ته ځان زړه مې شکړې دي تاسو باید په دې کې ما سره همکاري وکړي. خو بل اخر په یو شکل د اشکالو می فامیل ته ټولنې ته کورنۍ ته قناعت ورکوي چې زه کولای سم چې دغه مسدرون مسولیت دغه درون بار چې د پوجو یو سم زه کولای سم چې دا کار وکم او دوی هم تر ورسته لډیرو هلو زلو بیا دا قنات را سره کړی دی او دومره پاسانه هم قنات نه دی کړی
یعنی ستونزه به موږ لیدلې
په دې لاره کې بالکل د خويندو لپاره خصوصا هغه خويندې او په هغه ټولونه کې چې هغه پسپاته ټولنی یا مثلا هغه لری پرتی سیمې یی چې په لری پرتو سیمو کې د خويندو په پښو باندې درول او پرنو کار کول د باندې راوتل دا د ستونزو څخه خالی نه ده خو ناممکنه هم نه ده چې موږ دا وایو چې دا کار ناممکنه دی هیڅ کار داسې نه چې ناممکنه دی هر کار امکان لري خو وخت غواړي ځینې به شرایط په نوي آماده ځینې به حالات و دې ته نوي رسیدلي چې موږ په حالاتو کې قرار ولرو خو کولای شو بالاخره کار وکړو
فکر کوم چې اړیکه لرو زموږ اوریدونکو د پکتیا نه حق مال ده
ورجانې تا ته درنې مېلمانې ته او د ازادۍ ټولو اوریدونکو ته سلامونه مې خپل احترامات وایم په دې هیله چې روغ او
کوروادان اخمال صاحب مهرباني پوښتنه مطرح کړئ
تر په دې ډول دا د تاسو مېلمانې ته د زنانو یا د ښځو یا ما په هواي همدارنګ کوم کړنه دې کړې دا کنه او د ښځو ته کوم خدمات ترسره کړې دي که نمونه راته یادې کی او کوم ولایتونه ته سفرونه کړې دا کنه د ښځو دې
مننه کو کوروادان
ډیره مننه کله چې د نارینه و لخلې څخه د سی پښتني اورم واقعا هم د زما د پاره خوشاله‌ون کړي چې د دې ترڅنګ چې خويندې خورونه مو هم خپل خويندې د سپورټ لپاره بیا هم څنګه سکوي د شوزو د اما په هوی پاړه براسو چې زه د شوزو د حقوق مدني په عالم تیر سویم قندار کې د اوزې کله په کمپاین په دوره کې هم ورسره د کمپاین څخه هم د ټولو ډیر علاقه مې ده چې څنګه کول سم د شوزو په بخش کې عامه په هوای وکړم خصوصا د ورونو سره د ملایانو سره د نور زهر چا سره چکې نسلې مې د خوند پاړه باندې مې ورته ویل دي خصوصا د تعلیم په بخش کې چې دی باید راوځي تعلیم وکي کار وکي خو خويند ته هم کله چې د دوی سره د پدې حق په حق باندې چې نسلې مې د دوی د مشکلات په حق لید د عامه په هوای پکله نو د دوی ته هم همیشه دا ویل دي چې کچيري هر خور هغه اسلامي او افغاني اصول مرات کې او هغه حجاب چې کوم شپټولنې کې او هغه انانات او کلچر چې موږ لرو کچېره د امارات سي زه فکر نه کوم چې هیڅ ضرورت دي د خور د تعلیم مخنیوي وکړي البته په دې بخش کې موږ کار کوو د دې ترڅنګ
بل پښتنه و چې کوم ولایت ته سفر کړي
محدود ولایت ته سفر کړي دي چې موږ تر اوسه په هغه حالت کې قرار لرو زه د سیو کلیوالي سیمې څخه راغلی انجلیم ډیر ولایت ته سفرونه نه دي کړي خو په هغه کې که هم تللیم په شخصي سفرو کې بتللیم خو کندهار روزګان په دغه ولایتو کې کار کړی دي په تاسو نور ولایتو ته سفر مې هم کړی وی غو کې د شخصي سفر وی
مخکې له دې چې تاسو سیاست راشي څنګه مو سیاست ارزو څنګه درته کړی ده
مخکې له دې چې سیاست تراسو سیاست مې تر ډیره حد پورې مثبت ارزوي ځکه که زموږ سیاسون وګړي خپل خلکو د فار کار وکړي ډیر کار کولای شي علاقه مې هم ځکه ورس پورس باندې په دې زیاتې دله چې زه باید کار وکم او زموږ سیاست په ډګر کې مګر کله چې سیاسي ډګر ته داخله سولم د یو لړ زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سولم هغه وخت ځینې وختونه به مې پامل څخه راته ویل کېدل چې موږ مخکې هم درته ویل چې دا ډېر درون مسولیت دی نه سمخت وړلای دا چې په شروع کې ته د دوه نسونو سره مخامخ کېږي ورسته د دې بته ته څو نسونو سره مخامخ کېږي خو باوجود دې بیا هم ماته مینه ده منلې او مول به چې کار وسی
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر یم
مننه کوربدان سم سر صاحب مهرباني پښتنه مو مطرح کړئ
پښتنه مې دا چې دا ګران خو د ماري په بحث کې کوم چار کړي د ولایت ته تعالی
مننه کو
ډیر شو پښتنه وکړه ځکه وسنۍ افغانستان ک موږ واقعا مو غوړ خپل وطن جوړ کو نو د معرفت په بخش کې باید موږ تر اخري حد پورې کار وکړو چې په الحال هم زه په دې بخش کې مصروف یم برنامه مو جوړ کړی دی پلانونه مو جوړ کړی دی د دې لپاره او ان شاء الله څو وخت بعد به بیا هم د خپل ولس او د خپل خلکو سره دا شریکو چې ټول ولس مجموعه کې د دې څخه آگاسي مختلف برنامه د دې لپاره چې مثلا د دوی د تعلیم په بخش کې موږ ډیر مشکلات لرو اوس که وایو چې موږ اکثریت مسلین موږ په قندار کې لرو کابل کې لرو نور ولایتو کې لرو د دوی لوی ستونزه د موږ د لیلی مشکلات لرو نور مشکلات لرو او خپل ورو داخل په روزګان ولایت کې مرکز ترینکوټ کې موږ محدودې څو لیسې لرو د مالکوان د فارو د شوز په بخش کې یوالی سلرو چې هغه هم مسلکی استادان نه لرو، نو ان شاء الله دا چیز موږ د کار شروع د وس موږ اولین کارونه به هم د دې پجریان کې وي، او د ماری پاړه باندې به وي چې موږ څنګه کولای سو د خوندو ورونو او د ټولو هغه سیمو د پاره چې هغه لري پرتې سیمې دي هغه څنګه تشویق کو دي ته چې څنګه کولای سو دي ته بیا کارو.
کله مو روزګان ته سفر کړی دی او د روزګان خصوصا نږدې ناست یې ستې دغه ستونزو راخستې دي کنه؟
بله، روزګان ته مو سفرونه کړي دي او مخکې له کاندیدیتو څخه او د کاندیدیدو په جریان کې خپل دغه د کندهار روزګان په لوی لارې باندې تللی یو چې هر څه مو د نږدې لیدلې دي، بیا هلته د میرمنو سره د ورونو سره په ټول بخشو کې وکیل هغه څوک نه دی چې یوازې د میرمنو مشکلات حل کړي، بلکې د دې تر څنګ د وکیل په هغه موقف کې قرار لري چې خویندې ورونه سپین ږیري ځوانان په هر بخش کې کولای شي کار وکړي، د ټولو سره مختلفو قشرو سره کښېنس لیو او د هغوی مشکلات مخسی چې کوم مشکلات لري او هر څه مول نږدې لیدلې دي، پر د نږدې مو په هغه باندې بحث کړی دی او تر څنګ مو په دې باندې بحث کړی دی چې څنګه کولای شو دغه مشکلات ته د حل لار پیدا کو، په د دوی باز بخښو کې مونږ دوی هغه نظریات مخسی دي چې ان شاء الله په دې باندې.
د روزګان ولایت خزو البته کاری زمينه خصوصا لاسي صنایع په برخه کې مسایده شوی تر اوسه پورې کنه؟
متاسفانه چې په دې بخش کې هیڅ زمينه نه درته مسایده سوی. روزګان مخکې مویل جنگ ځپلی ولایت دی او اکثریت موږ ډېری کورنۍ د خپلو ځایو څخه بې ځایه سوي کورنۍ لرو، ځینې په دې کې په دې بخشو کې شهیدانو کورنۍ دي او مایوبین دي او داسې نور. هغه کورنۍ دپاره که چیرې د کار زمینه مسایده سوی وایي زما په نظر ډېر کار به سوی وایي او په زمن کې به دوی یو حلاله نفقه هم د ځان دپاره برابرولی. مثلا هغه موږ مختلف بخشونه لرو چې خیاطي بخش دی او د خمکتوزي بخش دی او د لاسي صنایع د لاسي غاړي او دادي، که په دغه بخشو کې د دوی لپاره زمينه سازي سوي وای نو دا نه چې دوی ته به کار پیدا سوي وای، بلکې د دې ترڅنګ به هغوی کولای سوله چې خپل کورنۍ لپاره به هم یو حلال نفقه برابرولای. متاسفانه چې په دې بخش کې موږ کوم څه خاص لسته راوړو.
تاسو څنګه داسې پلان لرئ چې د خیر سره د کار پلان کې به د زمينه مسایديږي چې د دوی لاسي صنایع به بازار ته وړاندې کیږي، دوی ته به نندرتونونه جوړیږي داسې کار زمينه او مسایديږي؟
بله، د مو په پلان کې هم د نو لاسي صنایع د لپاره د دې لپاره هم د مختلفو ارګانو سره هر چیرې چې تللی هم کښېنه سلیم که تجاران دي که نور دي، مثلا که اړوند د ښځو چارو وزارت دی وزیر صاحب سره چې کښېنه سلیم د هر ځای کې چې کښېنه سلیم پر دې باندې لومړی بحث کړی دی چې باید د ښځو دپاره زمینه سازي د کار دپاره موږ باید وکړو. موږ هلته ښه لاسته راوړنه هم د لاسي صنایعو د میرمنو په بخش کې درلودلی سو چې د دوی دپاره که چیرې هغه لنډمهاله کورسونه برابر سي، مثلا خیاطي دي چې دوی یواری وروزل سي وروسته دوه میاشتو درې میاشتو دوی کولای سي چې هغه په خپل هغه سیمه کې کار وکړي، د هغه د لارې یو حلاله نفقه هم لاسته راوړي او په زمن کې به د دوی اقتصاد هم ښه سوي او په دې تر څنګ به د نارینه سره اوږه په اوږه کار هم کړی وي. نو په دا حق له مو د ډېرو ارګانو سره خبرې کړي دي، خو خدای دې وکړي چې د دې دپاره یو حلاره داسې یو حلاره پیدا کړو چې په آینده کې هم پر دې باندې کار وکړو.
غلی محمدي، په روزګان ولایت کې د عامه پوهاوي دپاره خصوصا د ښځو دپاره داسې ټولنې څه شته دي کنه؟
نه، متاسفانه د روزګان ولایت کې د ښځو د عامه پوهاوي په اړه باندې موږ داسې ټولنې نه لرو. که چیرې موږ داسې ټولنې ایجاد کړو چې د عامه پوهاوي په هکله باندې ښځو ته مختلف تبلیغات وکړي چې هغه د تعلیم و سیاحت و د کار و په دې اړه باندې، زه فکر کوم چې ډېر مثبت تاثیر به ولري پر میرمنو باندې او ډېر مثبت به
علت څه بولئ چې ولې تر اوسه پورې هلته داسې ټولنې فعالیت نه کوي، ښځې فعالیت نه کوي چې عامه پوهاوی ورکړي نورو ښځو ته؟
علت یې دا دی چې هلته همیشه ښځې ته په یو بله سترګه کتل سوي دي، هغه د ټولنې د وروسته پاتې قشر په سترګه ورته کتل سوي دي چې میرمنې هېڅ هم نسي کولی. خو کله چې هلته یوه خور دوې خور خویندې راولاړېږي او داسې یو څه رامنځته کوي چې هغه ټولنه رامنځته کړي چې کار وکړي، هلته د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي چې بالاخره هغه هم ماته مني په کور باندې کښېني چې زه خو دا چې هر څه کوم د خویندو دپاره یې کوم دا چې بېرته زه د مشکلاتو سره مخامخ کېږم، نو تر دې خو ښه خبره دا ده چې زه په کور باندې کښېنم چې بېرته هغه هم د منځه ځي، مشکل اصلي هم دا دی.
تاسې دا د سیاست ډګر د ښځو دپاره څنګه پیدا که څنګه ارزوئ؟
د سیاست ډګر هغه اصلا مخکې چې مې درته وویل چې ما علاقه درلوده د دې سره چې زه باید په دې بخش کې داخله سم او راسم سیاسي ډګر ته او د دې په اساس مخته ولاړه سم او په پزیمن کې خپل د خلکو سره نږدې پاتې سم. موږ یو کلتوري انانات لرو چې موږ نسو کولای د نارینه سره یا مثلا په ځینو اداراتو کې کار وکړو. مختلف د ذهنیتونو په ځینو سیمو کې جوړ دي چې خوندې نسی کولای راوځي. نو موږ غوښتل چې دغه ټکی ته د پای ټکی د سوال تک شول سی او څوک دا ونه وایي. نور خوندې دا بیا ونه وایي چې زه دا نسم کولای او زه نسم کولای چې په سیاست کې کار وکړم یا مثلا زه نسم کولای چې په بل بخش کې کار وکړم. یا دغه د دې د منځوړلو لپاره ما خپل لارې ته تعقیب کړ که څه مشکلات زیات وو. خو د ښځې په سیاست کې مثبت ارزوم دوی به هېڅ کار وکړي ځکه څومره چې نارینه فعال دي ښځې هم د دې قشر د دې ټولنې یو برخه ته تشکیلوي نو به چې خویندې هم د دوی سره
ویل کېږي چې په روزګان ولایت کې لا هم کورني تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې شتون لري او ښځې په بادو کې ورکول کېږي. په دې برخه کې تاسو څه ویل لري؟
روزګان کې مختلف مشکلات موږ لرو. په هر ډګر کې مشکلات شته یوازې دا نه دي خو دا د وخت په تېرېدو سره انشاءالله خدای مهربانه دي چې حل به سي. ستا داسې ځینو ځایو کې به دا وي چې د خویندې د ورونو یا مثلا د بدوی په بدل کې ورکول کېږي. زموږ په فامیل کې هم داسې یو پیښه رامنځته شوې ده چې هغه د دوستانو څخه مو دي چې د په داسې یو مسله کې چې هغه د بدوی په پایله کې ورکول شوې ده. یو خور خو خبره په کوم ځای کې ده چې موږ خویندې د خپلو حقوقو څخه آګانه یو. که چیرې موږ خویندې د خپلو حقوقو څخه خبر سي او که چیرې یوه مور خپل اولاد ته په هغه شکل روزنه ورکړي د روزنې د شروع څخه دا ورته وایي چې دا دي خور ده د پتا حق لري او دا همستا په شان د تاو دا مساوي یا سودا رقم په دا شکل مخته ولاړ سي دغه مشکل خپل حلېدلی سي. خو که چیرې کله چې خور یو لور په یو کور کې پیدا کیږي د پیدایښت د ورځې څخه هلته غم وي یا دوی وایي چې دا کشکې نه وای پیدا سوی یا دا د مسایل له مخته کیږي نو بیا هلته ورونه هم دې ته زړه ښه کوي په خور باندې زړه پیدا کوي چې والله خور خو نو پلتو ده هیڅ کار هم مخته نسي وړلی. نو زموږ میندې باید خپلو د نورو د اولادو د زامونو دپاره باید خویندې هم ښه مثالونه ورکړي چې خویندې هم کولی سي ستاسو سره کار وکړي دا وکړي نو په هغه پروسه کې به بیا دغه مخنیوی سوی وي.
زموږ راپورونه د روزګان ولایت نه داسې وو چې البته هلته د ښځو چارو اداره چې ده د یو کال نه په دې خوا د سرپرستۍ د خونه په مخ بیول کېږي او همدارنګه ټول کارکوونکي نارینه دي ښځه هلته نشته. نو څنګه به د ښځو ستونزې هلته حل شي؟
بالکل د ښځو ستونزو ته حل مشکل هلته ستونزې حلېږي کله چې په هغه اداره کې خویندې اوسي ځکه هغه مشکل چې یو خور د خور سره بیانولی سي هغه د ورور سره نسي بیانولی. هغه هغسې په صحیح شکل هغه خپل مشکل تر هغه ورور پورې نسي ورسولی لکه تر خور ته چې ویلی سي. نو دا ډېر مهمه ده ځکه چې موږ په ولایت کې یوازې یو ریاست د ښځو دپاره ځانګړې سوی وي او پاتې نور ریاستونه ادارې ټول ورونه پخته وړي. نو دغه دپاره خو باید چې یو خور واوسي. کله چې زه روزګان ته ولاړم د دوی په جریان کې مې هم کله چې دا مشکل ولیدې باور وکړي ډېره په دې باندې خفه هم سولم چې څنګه موږ په د ښځو چارو په ریاست کې ټول ورونه کار کوي. یوه مېرمنه ده او هغه مېرمنه هم سرپرست په حیث باندې کار کوي. بیا هلته اوس هم په دې باندې بیا د ښځو چارو د وزارت سره کښېنستلم هلته مې دوی سره مشکلات شریک کړل چې موږ خویندې مشکلات لري او دغه بستونه چې نارینه مخته وړي دا باید خویندې مخته یوسي. په دې کې مو ډېرې هلې ځلې وکړلې. حتی یو رئیس مو هم پیدا نه کړلی چې موږ رسمي رئیس وټاکو د روزګان ولایت لپاره. ځکه هلته چرچ ایښودل شوی دی هغه به دا وي چې هغه به لیسانس وي او خور چې د ریاست دپاره راځي هغه باید لیسانس وي. خو کله چې موږ په روزګان ولایت کې د ښځو دپاره پوهنتون ونه لرو زه لیسانس ته کمې خوا کم چیرې پیدا کړم؟ لیسانس خو نه پیدا کېږي. د نورو ولایاتو کې خویندو ته ووایه هر هغه څوک چې لیسانس وي هغه په یو ښه اداره کار کوي هغه داسې یو ولایت ته نه ځي چې هغه جنګ ځپلی ولایت وي. ځکه هغه وایي زه د مشکلاتو سره مخامخ کېږم ټوله اداره کې مې نارینه وي زه خو نسم کولی په صحیح شکل کار وکړم. نو هغه خویندې هم دې ته بیا زړه نه ښه کوي. زموږ اصلي مشکل هم دغه تعلیمي مشکل دی چې موږ هغه د تعلیم د نګاه څخه اوس هغه حتی نه یو رسېدلي چې موږ په اداراتو کې هم خویندې راوباسو چې خویندې کار وکړي. که چیرې مو یو خور درلودی موږ به دا به ډېر اسانه وای. حتی ښځو چارو وزارت هم دغه موضوع راسره شریکه کړه که چیرې تاسو یو څوک پیدا کړئ چې په دغه داخل د ولایت کې هر هغه څوک وي چې لیسانس وي او دې ته زړه ښه کې چې راسي تر ریاسته موږ به هیڅ مشکل ورسره نه لرو. هغوی هم مشکل نه ورته جوړوي خو مشکل بیرته په موږ کې خپله دی چې موږ نسو کولی داسې یو څوک پیدا کړو.
په روزګان ولایت کې ویل کېږي چې د امن خونه نشته. هلته چې کوم ستونزې ښځې ته پېښېږي هغوی د مشرانو په کورونو کې ساتل کېږي او د هغوی د کورونو نه بیا نورو ځای ته مثلا یا انتقالېږي. دغه موضوع څنګه تاسو ارزوئ؟
بالکل. او د دې لپاره باید د ښځو لپاره امن خونه ضروري ده. ځینې وختونه چې هلته کله امن خونه نه وي اکثریت وخت کابل ته یا نور ځایو ته لېږدول کېږي. که چیرې دوی د مشرانو په کورو کې یا مثلا قومي مشران یا نور ځایو کې وساتل سي دا خویندې، کله چې د مشرانو په خونو کې ساتل کېږي، کورونو کې ساتل کېږي البته، نو د مختلفو مشکلاتو سره بیا مخامخ کېږي او مختلف خبرې به اوري، مختلف کیسې به وي هلته. خو ښه بهتره دا ده چې د خپل د ښځو چارو د ریاست سرپرست چې دا موضوع یې هم خپله شخصا دې شریکه کړې ده او شخصا یې ماته ویل دي، بیرته ما خپله د ښځو چارو د وزیر سره دا موضوع شریکه کړې ده چې باید هلته امن خونه باید ووسي تر څو خویندې مو په نورو ځایو کې ونه ساتل سي.
تاسو د روزګان ولایت د ښځو لپاره کوم داسې یو خاص کار کړی تر اوسه پورې؟
که حقیقتونه ووایو، خاص کار چې هغه زموږ لپاره یو خاص لاسته راوړنې وي او اساسي کار وي، بنسټي کار وي، دا مو تر اوسه ځکه نه دي کړي. کله چې موږ د انتخابات پارلماني انتخابات خلاصېږي، وروسته بیرته موقت منشي د پارلمان هم وم، زه هلته اکثریت وخت مصروف وم، دوه درې میاشتې مو په هغه جنجالو باندې تیر کړله. وروسته د هغه څخه موږ رخصتۍ ته ځو، د رخصتۍ څخه وروسته ریاست جمهوري انتخابات راله. خو متاسفانه هغه پلانونه چې موږ درلوده هغه مو عملي نه کړ، نس وکړلی چې عملي کړو. خو انشاءالله په دې باندې مطمئنه یم چې د نور خویندو تر څنګ به درېږم او نور خویندې هم په دې زما په دې برخه کې به همکاري راسره کوي چې هغه ستونزې چې لري دوی او هغه مهم اساسي بنسټي کارونه چې باید دوی ته وسی په هغه کې به دوی هم راسره کوي. انشاءالله موږ به هم خپل همکاري کوو.
څومره د روزګان خویندې په دې کې تاسو ګرامي بولئ چې خپل حق نه غواړي، خپل غږ نه اوچتوي، او څومره یعنی رول اړین بولئ تاسو؟
کله چې ما ځان کاندیدوي، ما مخکې ویل چې زه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وم، فامیل مې هم اجازه نه راکوله، په ټولنه کې هم د ټولنه هم تر هغه حد دې ته نه و جوړه چې زه باید ځان کاندید کم او څنګه راووزم. اکثریت به ویل چې ته باید خپل قابلیت بخش مخ ته یوسې او ته وکالت څه کوې، ځینې دا مشکلات و. خو ما مبارزه وکړله چې ما نه یوازې خدا نه دي چې د خور دپاره د سیاسي سیاحت ډګر مهم دي، بلکې د خویندې دپاره په هر بخش کې ضرورت ده، په سیاسي بخش کې هم ضرورت ده، په علمي بخش کې هم ضرورت ده، سیاحت په بخش کې، په هر بخش کې موږ خویندو ته ضرورت لرو. خو د خویندې سمه ګیله دا ده چې دوی هغه اصول او هغه افغاني او اسلامي ارزښتونه که چیرې دوی په نظر کې ونیسي د کور څخه راووزي، څه فکر نه کوم چې ورونه دي هم د دوی مخالفت وکړي، مخالفت نه کوي. خو قناعت باید ورونه ته ورکول سي چې ولې په څه خاطر زه درس نه وایم، ولې ما نه پرېږدي چې زه تعلیم ته مخه کړم. که چیرې قناعت په صحیح شکل خویندې ورکړي، څه فکر نه کوم چې کوم مشکل به وي.
څومره خویندې لیوالتیا لري تاسو ورسره ناست یاستئ چې دوی څومره لیوالتیا لري چې دوی زده کړې وکړي، راووزي، یعنی خدمت وکړي خپل خویندو ته، خپل ځانونو ته؟
زه فکر نه کوم چې داسې خور دې وجود ولري چې هغه وایي چې زه ولازم زه زده کړه نه کوم او زه نه غواړم چې زده کړه وکړم. ځینو خویندو ته په کتو سره، مخکښو خویندو ته په کتو سره، هره خور د دې علاقه ښیي چې زه هم باید یو څوک اوسم. مثلا ځان درته یادوم، ځکه په کوچنیوالي کې که یو څوک مې لیدی چې هغه یو مخکښ څوک وي یا په ټولنه کې ښه نوم لري یا ښه ثابت شوی، نو کوشش به مې همیشه دا کړی وي چې زه څنګه کولای شم چې د دې حد ځای ته ورسېږم. خویندې په مجموع کې، ټولې خویندې د دې علاقه لري چې درس وایي، داسې خویندې به نه وي چې درس وایي.
یعنی لیوالتیا شته خو زمینه مساعده نه ده؟
بالکل، زمینه سازي د دوی د فارانه ده. سوي که چیرې فرصتونه ورکول سي، زمینه سازي خویندو ته وسي، زه فکر نه کوم چې وخور دي هم د تعلیم څخه لري پاتې سي.
څومره مو د روزګان ولایت د ښځو غږ اوچت کړی ده په ولسي جرګه کې؟
دغه زما ناسته خپل شخصا په ولسي جرګه کې دا د ښځو غږ اوچتول دي، دا خپل د ښځو غږ دی هلته، او دا ثابته سوي ده. او همدارنګه کوشش مې همیشه په دې باندې کړی دي چې ټول وکیل صاحبان او ټول ورونه او په مجموع کې ولس هم په دې باندې پوه سي چې ښځې ناتوانه نه دي. او خصوصا زه د داسې ولایت نمایندګي کوم لکه روزګان ولایت، او روزګان ولایت تر ډیره حده پورې پسپاته ولایت په سترګو کتل کیږي، چون جنگ ځپلی ولایت که څه هم داسې ولایت چې همیشه د دولت بنسټ ته هم دې ځای څخه ښودل شوی دی. که چیرې روزګانیانو هغه قوي مبارزه نه وای کړې، نن به دغه دولت هم نه وای. خو ژغ مې ځکه اوچت کړی دی چې خلک هم په دې باندې پوه سي چې دغه روزګانیان داسې نه دي چې تاسو فکر وکړي چې روزګانیان څه کولای نه سي. نه، که خویندې دي که ورونه دي، په دواړو بخښو کې موږ کولای سو چې کار وکړو. هم خویندې کولای سي د ورونو ژغ پورته کړي، او هم ورونه کولای سي چې په مجموع کې د ولایت د خویندو د ورونو د ټولو ژغ پورته
کړي. کله چې حل لارې ته اغلی محمدي چې حل لارې سړي چې دغه ټول ستونزې مو را یادې کړې چې د زده کړې په برخه کې تاوتریخوالی شته دي، البته د ښځو په وړاندې لاسنیو ته زمینه مساعده ده، ما پوهاوی نشته په روزګان ولایت کې ښځې بېلابېلې ستونزې لري، تاسو له حل لارې پېشنهادوي؟
حل لارې خو لومړی خویندو ته مې پیغام دا دی چې خویندې باید خپل فامیل، خپلې کورنۍ او ټولو ته باید په دې اندازه باندې باید هغوی ته قناعت ورکړي او خپله راووزي، خپله مبارزه شروع کړي. او د دې تر څنګ زموږ اساسي مشکل دی د امنیت دی. که چیرې امنیتي مشکلات مو حلېږي، نو دغه څخه مرسته مشکولی سو خویندیم په علمی بخش کې په د تعلیم په بخش کې برخه واخلیم کولای سي چې د اقتصاد په اقتصادي بخش کې برخه واخلی او مختلف د دوی د فارو کورسونه او زایونه او ته جوړ کړل سي او د پاغه کې کار وکي
تاسو په دې برخه کې څومره ونده ولري
د کوم ورځ رئیس چې پارلمان یې تاسو وي دی موږ وکیلان سوي او ورو کې د سي ورځ بنی راغلی په پافته کې ځل اتمن موږ ورغلی د امنیتي ارګانو سره مو د موضوع شریکه کړی ده چون امنیتی مشکلات زیات یا هغه هم د دې غشتنه کوي وای چې موږ هم په ټولو ترسیدګی نه سو کولای د مشکلاتو ترسیدګی نه سو کولای یوازې یو ولایت نه دی یو ولسوالی نه دی یو بخش نه دی د افغانستان په سطح په مختلفو ولایتو کې موږ د مشکلات لرو همیشه هغه زموږ د پاره د یو څویلی دی چې موږ هم هغه ته جواب نه دی پیدا کړی قوم مشرانو سره کښې نسلی یو چې څنګه کولای سو هغه ته موږ قناعت بخش دې ته راځي کو قناعت ورکو چې تاسو هغه څنګه په امنیت په نگاه کې موثره تمامېدلی سي
ټول ستونزې
اصلي مشکل کو وایو امنیت تر څنګ دغه نور مشکلات خود په خود تر ډیره حده بیا حل شي
ډیره زیاته مننه کو نو دوستانو دا وعده دی ونه د مخکخ کوزو خبرونه چې تاسو وړاندې کړه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزریګم تاسو ټول پلی لاس پرم الله مو مل شي
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راځي.